دا تر ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکی بندولو پړاوونو کار کوي.
دغه ریپورت د جلساتو بورډ ته راځي. بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي، اما داسې نه دی ویل شوی چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکی پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی له لارې، آی پی له لارې خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د آی پی له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چلته ډومین بند کو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز و چې دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې گیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا گیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلق دا لوبی پا موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبی ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبی جنګي لوبی دي، هغسې مینوال لري. نور لوبی هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبی کې شته. خلک علاقه لري، هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبی کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملاً کرکټ نه کوي، نو دی د ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري. د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي، نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکي. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي چې د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې دی، طبي نور ټیکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه اړخونه لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشلی شو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي، عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دوو لاسو دوو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیا نه لیدل کیږي، نو هغه د هغوی درد و ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دې لامل کیږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات یې بدای بسي، خلک له ټولنې لرې کیږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لرې، ټولنې دوستانو کورنۍ غړو سره لرې لږ ایسته کیږي. انزوا ته ځي، دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل هغه دوی پر روانو ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ و جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وینو، هغه دوی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یا عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوري که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو د فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا هغه دی وکړي فزیکی لوبي دی وکړي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا سنمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډیره د پوری هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره د فزیکی لوبي اړیکې ناستې ولاړي مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبرې است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو. د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړی. قدر من اوکتونکو، خواهی تاسو با پا کابل که ده شهرارا ده برج پخواه که تیر شوی است او برج تا با منجده پا لوڑه خوبرانه ویجاره او لوتی لوتی کلا هم سترگی لگی دلی بی. پا ده ورانه گرده ورده لوڑه کلا که یا وقت ده شاهانو تگرتگ و پا پخوا وقتونو که بعد ده وقت حاکمانو ده خار پا لوڑه چوکه که داسی زای جوره و چه نوری سیمی ورنه ولی دلی شی. هلته به په کافی اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کوله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخسو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه 2 برجه او د دروازې پر سر 2 برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلای بلند چې د منګ سره د قلای سید سرور خان په نوم باندې ثبت دا د ملالۍ زیژنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامي قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودور نه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول دی دغه قلعه چې دلته سربازان ژوند کوو. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازان ژوند کوو. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلاً اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خوا ته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلي دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیق شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
وو هغه شته، ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نهو بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي یې.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکومه، او دا ما رسول لرمه چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو ګروي ناسته یم. ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل د په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم. زما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلعه بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشرانو و.
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه؟ نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې موږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشرو، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکیده هم په نوم د ګل محمد خان فرقمش رو چې اوس په کې نو سی او اولاده هم ژوندۍ کی.
بله دي ته ولی قلای بلند وای دا ډیر لوړه ده که څنګه؟
دا خپل ته پاره بلند دي دي سفونه استل نو دا بدون د کانکریټ بدون د شیخ بدون د رینا دغه تپه د شخصاتو په دی کې چې خپل دا شکل ده،
یعنی خپل یې شکل دی قلا درلود،
خپل دغه تپه کوټی دی.
بله څه وخت به خراب اسوه؟
تر ظاهر خان تر داوود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا ملت ساتل کیدل هم دا قلا برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلتا دا سوا مگر پا اغا شکل اصولی نو.
ووز قلای بلند پا چه دول حالت که دا؟
بیخی ویرانه شوی دا صرف دا امیر عبیبالای کلکانی جسد راو رو هم دلتا دفن کرده نور پا که کمشه نشتم.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمع وطن زد کوم تاریخ دیوان شمع وطن.
اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي، خو یو شمیر ارزښتمن او لرغونی آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي. د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو. دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتني مو د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی. په پایل کې مور نه پښتلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوه؟
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا ده د سی خاص معماری او غنه لري، خو خپل دغه کماند دروازې دغه د سبت د عبدالرحمن خان د دوري دغه کمانونو په شکل باندې دی.
رئیس موږ د کابل په شهرارا کې لوړې کلا ته ورغلو. واقعا سی په ډیر بد وضعیت و، کلا ورانه سوې ده، خو شای ساتون کې نسته. لبلې خو هغه کسان چې په نشي توک باندې روک دي دوی ناس دیالته. آیا تاسو د دې تاریخي کلا په اکله خبر یاست؟
بله، په خو دلته د اردو یو پوسټا والته او منګه داډو چې دلته دا پوسټا به دایمي او الته به تحقیق لاندې حفاظت وکي، ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نظام په خو هم دقیق لاندې نظامی استفاده کیدله. او منګه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلې دي، قلا هم دسه پریخه ده. ان شاء الله منګه بعدا بندوبست کو چې حالت یو پوسټه فراس کو د سفر دوله زکته چې هغه قلا خوندې شي او ترڅو چې منګه دغه د پاره بودیجه پیدا کو ترمیم چاري تر لاس لاندې نیسو. ان شاء الله چې دغه حفاظت په اکل باندې منګه یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دیننه دی ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر زر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسټه ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدر باندې روک دي او د دې خلان استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته.
که په آخر کې درته وایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې داسې دا به بیا جوړېږي؟
زه فکر کوم چې درېیم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی وسی
تاسو سره مننه
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی چیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیا هي چاره
قرار